د ګلتیانو په نوم د پولس رسول خط دریم باب شریعت یا فضل. اے نادانو ګلتیانو، په تاسو چا کوډ جادو کو؟ ستاسو د سترګو په وړاندې عیسی مسیح په سولی شو او تاسو ټولو تماشا وکړه. زه ستاسو نه صرف دا پته کول غواړم چې تاسو په شریعت په عمل کولو روح القدس موندلو یا مو چې څه واورېدل په هغې د ایمان راوړلو په وسیله. ولې تاسو دومره نادانه یې چې د روح القدس په وسیله مو شروع وکړه او اوس تاسو خپل مقصد په انساني کوشش سرته رسوئ؟ سه ولې ستاسو ټول کړاوونه فضل شو؟ په یقین سره چې ابس نه شو، ولې داسې نه ده؟ سه نو بیا ولې خدای پاک تاسو ته روح القدس او د معجزو کولو کار په شریعت د عمل کولو په وجه درکړی دی، او یا که د مسیح د زیرې اورېدلو او په هغه د ایمان راوړلو په وجه، لکه څنګه چې ابراهیم په خدای پاک ایمان راوړو او دا د هغه د پاره په صداقت حساب شو؟ نو بیا پوه شئ چې د چا چې په خدای پاک ایمان وي هغوی د ابراهیم اولاد دي، او په صحیفو کې د مخکې نه لیکلی شوي وو چې خدای پاک به ټول قومونه په ایمان صادق کی. نو داول نه ابراهیم ته دا زیری ورکو او وی فرمایل چې ستا په وسیله به ټولو قومونو ته برکت ورکم. نو په دې وجه چا چې ایمان راوړو د ابراهیم سره یې د خپل ایمان په وسیله برکت بیا موندلو، ځکه څوک چې د شریعت په عملونو بروسه کوي هغوی لعنتیان دي، لکه چې په صحیفو کې فرمایي چې هر هغه څوک چې د شریعت په کتاب کې په لیکلی شوو ټولو خبرو عمل نه کوي هغوی ټول لعنتیان دي. اوس دا خبره ښکاره ده چې د شریعت په وسیله هیڅوک هم د خدای پاک په وړاندې صادق کېدی نه شي، ځکه چې صحیفې وایي څوک چې صادق وي هغه به په ایمان پایي، بلکې د ایمان طریقه د شریعت د طریقې نه بدله ده، لکه څنګه چې په صحیفو کې لیکلی دي چې څوک چې په شریعت عمل کوي هغه به د دې په سبب پایي. مسیح موږ په بیه واغستو او د شریعت د لعنت نه آزاد کو، ځکه چې هغه زموږ د پاره لعنتی شو، ځکه چې په صحیفو کې لیکلی شوي دي چې څوک چې په ونه کې رازوند کړی شي هغه لعنتی دی. دا زکو شو چې د ابراهیم برکت د عیسی مسیح په وسیله غیر یهودیانو ته هم ورورسي، او چې موږ د ایمان په وسیله د روح القدس هغه وعده حاصله کو د کوم چې خدای پاک وعده کړې وه. د خدای پاک د ابراهیم سره وعده. زما رونو خویندو، زه درته د روزمره ژوند مثال در کوم چې د یو کس د چا سر تړون وشي نو بیا پکې نه څه زیاتې دی شي او نه څه منسوخ کېدی شي. نو خدای پاک چې د ابراهیم او د هغه د اولاد سره کومه وعده وکړه، نو د هغه مقصد دا نه و چې د ډېرو اولادونو سره، بلکې د هغه مقصد دا و چې ستا ایک یو اولاد سره، یعنی مسیح سره. زما مقصد دا دی کم شریعت چې 430 کاله وروستو راغلو دا هغه تړون نه ماتی کم چې خدای پاک د پخوا نه مقرر کړی و، او نه د هغه وعده ماتی، ځکه که میراث د شریعت په وسیله حاصلیږي نو بیا خو به دا د وعدې په بنیاد نه دی. خو خدای پاک ابراهیم ته دا د وعدې په وسیله ورکو، نو بیا د شریعت د راتلو نه څه مقصد و؟ شریعت د دې دپاره ورکړی شو چې د وعدې سره سره چې خلکو ته د هغوی ګناهونه هم ورښکاره کړي. خو شریعت صرف د واده شوي ماشوم د راتلو پورې و. خدای پاک خپل شریعت د فرښتو په وسیله موسی له ورکو، څوک چې د خدای پاک او خلکو ترمینځه مینځګړی و. خو د مینځګړي ضرورت په هغه وخت راځي کله چې فریقین د یو نه زیات شي، خو خدای پاک یو دی. د شریعت مقصد. نو ولې شریعت د خدای پاک د وعدو خلاف دی؟ نه، هیڅ کله نه، ځکه چې که داسې شریعت ورکړی شوی وی چې ژوند دې ورکولو نو بیا به صداقت د شریعت په وسیله راغلی و. خو صحیفې فرمایي چې موږ ټول د ګناه بندیوان یو، نو کومه د معافی وعده چې د عیسی مسیح په ایمان کې ده هغه به هغه خلکو له ورکړی شي د چا چې په ایمان وي. نو د ایمان د راتلو نه اول موږ په قید کې وو او د شریعت د لاندې تر هغې سارل کېدو تر سوچې په موږ کې ایمان څرګند شي. په دې وجه شریعت د مسیح د راتلو پورې زموږ سارون کې وو، د دې دپاره چې موږ د ایمان په وسیله صادق ثابت کړی شو. خو اوس چې ایمان راغلو نو موږ نور د شریعت سارلو ته محتاج نه یو، ځکه چې په عیسی مسیح کې د ایمان په وسیله تاسو ټول د خدای پاک اولاد یې. تاسو څومره چې په مسیح کې بپتسم شوي یې د مسیح جامې مو اغوستي دي. په تاسو کې نور نه څوک اوس یهودی او نه یونانی، نه څوک غلام او نه آزاد، نه څوک نارینه او نه زنانه شته، ځکه چې تاسو ټول اوس په عیسی مسیح کې یو شان یې. اوس چې تاسو د مسیح یئ، نو تاسو د ابراهیم اولاد یئ او د وعدې په مطابق وارثان یئ.